اردن خو د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت ورځي 2 بجې شوي. نن د ګل ورځ د 2015 کال د اګست میاشتې دریمه نیټه ده. په دې غړي کې پړو مې تاسو ته خبرونه دراوړو او له هغې وروسته ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. او په وروستۍ نیمایي کې بعد د تاریخ پاڼه 19 خبرونه هم وي. په لومړی ورځو نجیب امیر چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شوی. افغان ولسمشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی. او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه 138 کسان راخوشي کړي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په ماښام په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې.
القاعدہ بر صغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
د القاعدہ بر صغیر ڈلے چکو میں شبکی پا افغانستان کے فعال ہوئے ہوئی دا پریکڑ کڑے وا چی دا شبکی پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری او لدی جایا دا طرح گری پیشو تا دوام ور کری پا حمدی در کی ہوئی پر پل پا چاگی سمکی پا تنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیب تا دا زمواری ور کر چی دل تراسی او دا طرح گری پیش تر سر کری چی دا ISI خواد خالی پورات په عملیاتو کې همدا قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
اور لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوکټی زیاته کړه چې د ترهګرې پر ضد د قامی پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې د ورانکارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري او یو ډله به هم په دغه صوبه کې پټېدو ته پرې نه خودل شي. د خیبر پختونخوا په نوخار 400 او پېښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې خواوشا سیمو کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبوره شوې دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې او چارواکي پرون مشال لډیو ته ویلو چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 50 کسان مړه او 45 ژوبل شوي دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا آبادۍ د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د CDA ډایرکټر اظهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوې سیمې دوی په کنده تارونو بندې کړې دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا آپریشن پر چلور مرحلو کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا I-11/1 or 4 ٹولا آبادی ختم شوی دا دی ارستو با دا ٹول ازمکا ہوارا ولی شی بیا با دا نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او چلورم مرحلہ کے با دا خپلو اصلی مالکانو تا حوالہ کولی شی
جو آنرز ان کو ہم پوزیشن دے دیں گے پلاٹ.
په کچا باندې سیمه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پښتنو استوګن لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې یو درخواست هم جمع کړې خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په جرمني کې دی له اجرایي رئیس او کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو مطبوعاتي دفتر وای چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال شپږ وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت وو. په دې نښته کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن مشال لډیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. د زیاته کړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کوم ارقام چې راټول کړي دي د دې څرګندونه کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1203 تنه وژل شوي بخنه غواړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1293 تنه وژل شوی او 1325 کسان ټپیان شوی دي. نو موري وویل چې دا مرګ جوبله بلا بیل عوامل لري، خو همدې روانه نامني او جګړه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړی دي، چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوی بندیزونه لري شي. نوموړي پرون په خپل یو تلویزیونی وینا کې ویل هغه له پیله باور و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبری اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. نوموړي زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو منو هیوادونو امریکې، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ خبرې د تصادم پر ځای د رغنده ارتباطاتو له وجې کامیاب شوې. د نایجیریا چارواکي وایي پوز د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 130 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوز یو ویان نن ویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي وویل د دغه عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول، د بوکو حرام یو لوړ پوړی قومندان هم نیول شوی دی. راپورونه وایي د دغه عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځ سیمو کې جګړه پیل کړې ده چې په ترس کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شریعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه له پاملرنې مننه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حالو د کرنسۍ بیا ورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د زین غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپیا 80 پیسې غستی کیږي او 103 روپیا 15 پیسې خرسيږي. یو پاوند په 155 روپیا 15 پیسې او 101.5 روپیا. یو یورو په 101 روپیا 50 پیسې او 101 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 10 پیسې او په 20 روپیا 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیا 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغانے پا یو روپے 80 پیسے او یو روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 210 اغستی کی گی او 210 خرسی گی. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پېښور کې باران وي، خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 14 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اردن کو خبر مول مشالڈی اور دلتا سے مشالڈی خبرونی پر mashalri.com ہم اور دیشی
د ګړې خبرواري. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادی نړولو پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو ورانولو منع کړل شي. دغه درخواست د جمع کوونکو پاټي یو غړی وایي
چت روزگار چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران د خپل دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه داغه آئین د پاره غي هیڅ احترام نه لري.
په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمیره 114 ته رسیدلی.
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. نظر ترې لوی تبه شوی دی. نظر ترې لږ ډیر ځواک پاتې دی د حکومت.
افغان حکومت د سولې روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې دي او خبرداري ورکړه چې دا هڅه به ناکامه کړي. او نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کې سخوانی په اړه هم معلومات درکوو.
دې بازار ته کې ځخانه یې څنګه چې دلته به وته دی دلته به کافلې کاروانونه به پراتو په خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیرې د فار نور څه ذریعے وي. نو بس همدا کې ځخانان چې وو دای په خلکو ته ټوله ټوله شپه کې سي اچولې.
نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د اسلام آباد د پرمختیایي ادارا سی ډی ای وای د آی 11 کچا باندې رنگولو عمل سر تر رسیدلی دی او دوی وای ډیر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړل شي. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوې درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو ورانولو منع کړل شي. د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبدالحسین منټو په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی چې ولس ته د سر پټولو ځای ورکول د پاکستان ریاستي آئینی ذمواري ده، خو د په خبره دلته کې له خلکو د سر سوری اخیستل کیږي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد I-11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن نن په 15 ورځ هم روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ډی اے ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکو نه واپس اخستې شوې زمکو نه کندتار چا پیر کړې شوې دی او د کې د صفای عمل روان دی. د زیاتوی
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو. لومبای مرحله په خیریت سره مکمل شو. د I-11 ون او فور ټوله آبادی ختمه شوې ده. د دې وروسته به دا ټوله ځمکه هوارولې شي. بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورمه مرحله کې به دا خپل اصلي مالکانو ته حواله کولې شي.
د اسلام آباد کچا آبادې رنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټي سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دی چې پکې عدالت ته خواست شوی حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منې کړي، خو تر دې دمه په دغه درخواست څه فیصله نه دراغلي. مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټي د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو، ځکه چې دا ملک د یو فیصد حکمران طبقه نه بلکې 99% غریب خلکو دی. شابودین خټک وایي
چت روزګار چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي، خو زموږ حکمران طبقه د آئین نه نه خو خبر ده او که خبر هم نه لږه آئین د پاره غي هیڅ احترام نه لري. موږ پټیشن په دې هم سټریس کو خپل سیاسي جدوجہد د کچا آباد په حواله سره هم ظاهر ساتل غواړو، ځکه چې دا ټول قوم په کچا آباد کې پروت دی. موږ وایو چې د کچا آباد دا کانسپټ غلط دی. یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غونډې سچویشن جوړ کړی دی، یو داسې دارو خلافه جوړ کړی دی چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثیر ورکوي چې ګنې پاکستان ډېر مخکې تللی دی. زه خدا په دایمي سره وایم چې د پاکستان اکثریت کچا آباد کې پروت دی او دا آبادی د دوی دی. دا د دوی نه هیڅوک نشي غوښتل. موږ به دغه جدوجہد جاري ساتو.
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معاملې عملی اقدامات ندی کړي؟ په دغه حق لا مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر حاجی عادل نتپوسو کو نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مکوا. عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب ته هم معافي غواړم. سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی. البته هر بینک کې یو پښتون چرتا ناس یو درې پنجابیان ناس. زمونږ د بجلی مسله نه حل کړي دي نه ټایټل پروفټ سپریم کورټ چرتا حل کړي. په دغه مسله په عدالت نه کیږي. زمونږ مشر ته بیانوم ورکړي دي او بیا تل تکوم سیاسي کسان گرفتار عوامی نیشنل پارٹی لیڈر آنو، لیکن زمون زور نہ دینا اس دی منم کہ قومی اسمبلی کے زمان دو کسان دے سیکرٹ کے اس ماہ دن زور اس پر کسان پاتی ہو.
دیا دون دا چی I-11 کچا آبادے کی دا لز درونا زیاد کورنو چپکی دا زینی افغانانو پا گڑون دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو خلق وسی دا کورنو رنگولو دوران مزاحمت پا وقت حکومت زینی کسان نیولی ہم دی چپا زید یہ دا ترہگرے دا فولان دے مقدمے درج کرے شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استیزو اسلام آباد ته له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل 14 کسان مړو او یو شپته جوبل شوي دي. بلخوا په باجوړ جنسي کې د کوټې دره پریوتو لکبلا شپږ کسان مړه او دوا جوبل شوي دي. تفصیلات له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 95 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2040 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او په خیبر پښتونخوا کې 400 دیرش کورون تا په مکمل توګه او شپږ سوه یو اتیا ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 کلو و نیم لکونه زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره څلور سوه یو اتیا امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې شپږ پنځوس زرو نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني زیان سره سره مالی زیان هم اوړېدلی دی، نو صوبایي حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟
چترال کې بنیادی طور ډېر لوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. دلته ډېر لوی تباهي شوی ده، دلته لږ ډېر زیات فوکس دی صوبایي حکومت. په پېښور کې اریګیشن ډیپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغشان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، ڈبلیو ایس ایس پی ده، هغه بالکل تیار ولاړ دي. او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ڈیپارٹمنٹ دا چې کوم فلڈ لیول دی هر وخت دا غي تازه ترین خبر جاری کوي، دا غي لیول جاری کوي، دا غي باقاعده ناپ کوي. دغه شند ټول صبح مونږ ته علمي او چې تا بلاکیټ دازي نو هغه هم بزا دیږي.
د تر څنګه د باجوړ ایجنسی مخه نو میکلی کې د کوټې را پریوتو لوجي پنځه ماشومان په شمول شپږ تنه مړه او دوه جوبل شوی دي. د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال تر مخه چې د مخې سیمې د اوسیدونکو میاسید د کور ایو کوټه بیګا د بارانونو لوجي را پریوته چې پکې پنځه ماشومان او یو زنانه مړه او دوه نور پکې جوبل شول. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې بعد په شکل د بارانونو دا لړۍ د راتلونکو دوه ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حقلا د نوموړي وینا وا
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب او هغه اوس آهسته آهسته کې د اوبو مقدار کمی دي او 24 غنټه مزید به اونچه درجه سیلاب سره سسټینډ. دین علاوه دریا سین کې چې کوم اونچه درجه سیلاب روان دي، په کالاباغ کې دا غي بو کې کمې برازي خو بیا 24 غنټه مزید اونچه درجه سیلاب روان یو دغه جن تقریبا دی وخت کې تو دریا سین کې پنجاب نواله سین پورې په ټولو پوینټونو باندې د اونچه درجه کې سیلاب روان دي.
د یادونه ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 318 پورې کسان مړه او 25 لک پورې متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته هوګستې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې د هڅې به ناکامه کړي. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګینه نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د احمد تکل په دې رپورت کې نور معلومات اورو.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالی شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د مولا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د مولا عمر د فاتحې په مراسمو کې دی د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
د احمد تکلمو رپورټ اورېدو همدې موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمود منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف له وجې کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډېره وخته پورې وځنډېږي. تفصیل لګې د مې وروسته ورو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړې. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دي اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه په خبره دوی بټولې خواوی او په ځانګړې توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میستر راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې پاکستان په مشرۍ کې دون کې وي د مولا عمر د مړینې د خبر وروسته وزندلې. د مولا عمر ځایناستي مولا اختر محمد منصور په خپل لومبي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د مولا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربېره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولی شي. بلکې چې مولا منصور له پاکستانی اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه یې ځنې طالب مشران مخالفت کوي او هم له دې کبله سرچینې وایي چې مولا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به لومبه هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون په اړه نا امید دی او وایي د مری سولې پروسه اوس ختمه ده.
اذن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. کارپوهان وایي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې نه وروسته ممکنه ده چې د وسلوالو طالبانو د تقسیم سره په افغانستان کې د دوی یو لوی ډله د دای سره ملګری شي. تفصیل له کابل نور په دې رپورت کې ورو.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر مولا عمر لمړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلاف له امله د دوی یو لوی ډله له دای سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو لا ویشل کې دوه وروسته به د طالبانو یو ډله په خپل پخواني دریز ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کیږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کیږي چې د طالبانو تحریک دی پدری عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوی په بل ګروپ کې سره راټول شي.
روسته له هغه چې دوه ونې وړاندې د مولا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د ویلامي په خبرولو سره مولا اختر منصور د خپل ډلې مشر وټاکه، خو دې پریکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم د محل په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو او خپل بنور هم د جګړې په ډګر کې د داعش په لاره درنه کړی. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په چیر طالبان زړنخه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانای وای طالبان په دې پوهیدلی چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د لمنځتلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حد کم شوی. هغه چا چې غوښتلی له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده. او تور بیرغونه په سپین بدل کړی دی. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان په کې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یوه ستره ډله له داعش سره یو ځای شي، نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر دیارلس کلونو کې د دوی مشران ووژل شول، بندیان شول، وهل کېدل، تکول کېدل، د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول. خدا به خیر چې راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمېر کارپوهان وایي د کویټ او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپور نه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په راتلونکو غړي کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه لرو. زو خبر ایجنسی ته د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای ای ډی په مالی مرسته د پېښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول گاډو لپاره یې پرانستل دی. خدا چې اوس په دې لارو تګ راتګ کوونکي خلک څه احساسوي د فرحت چینوري په ریپورت کې ورو.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پېښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک وس احساسوي. په دې حق له د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
ولا چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف او مریضان مې په تکلیف و مونږ هم په تکلیف و گاډی هم خراب شو زر په خوړونو کې لوګ دوی تاویدو او بس وس الله فضل د روډ ښه جوړ کو ډېر ښه روډ جوړ شو. یاره اوس ټریفک اصول ډېر ضروری دی ځکه چې روډ ډېر تیز دی، اکثر پکې ایکسیډنټ وشي خلک اوس را پوی نه دي کنه.
واحد ګل وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډېر ګټې ورسېدې.
مخکې مونږ دوینه می 3 غنټې کې ورسېدو او چې روان شو غنټه کې نه نرسو لارې او ځای په ځای باندې غنټه دوی خو مال ته تیرولې. بیمار ته تکلیف بس دغه زیات نه زیات تکلیف دا و اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی غنټه کې نه نرسو.
دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان زیات کړه
دا چې پکار دی چې موږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی کاغه 60 او 70 سپیډي او تیزی چې دا ډیر نقصان دی او ټول ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی هغه لا دا پکار دی چې موږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای ای ډی په مالی مرسته د په خبرو تورخم تر منځ خواوشا 4.5 کیلومتره سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
تا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګستې لګ شبکې 2:30 بجې کېدونکې دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغله. نور از چې لاغوې د خبرونو لنډی زورو
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی وای په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف وژل شوی او دغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. د خیبر پختونخوا په نوخار 400 او پیښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبوره شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. ولسمشر غنی چې د مهال د درملنې لپاره په المان کې دی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې د هڅې به ناکامې کړي. حکومت وایي چې طالبانو نور ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند ولایت کې د 215 میوان قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوختول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کولو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د تاریخ پاڼو نه خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وکړي.
جنگ ورسپاڼه خپلې درې کلی کې تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت لاړخه عاید کړی شوی ود هولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زوره نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودرېږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې تاجرانو وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا باید چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج ورځپاڼه خپل درې کلی کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورله څه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې پېښور کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 3000 روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلی او کار شروع کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبر ایجنسی لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادی پر ضد عملیات پیل کړی دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد
دغه عملیات پیل کړي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پولیس مجللی کې د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې له انیس اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا باده پر ضد عملیاتو موضوع راغستې او لیکي چې د سواوې یو اوسیدونکو په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا باده کې آباد شوه. خدا محال په اغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو رانولو عملیات پیل کړی دي. د سواوې د اوسیدونکو ایجنس تا ویلي دي نه پویږو چې څه وکړو چرته ولاړ شو. مکالل کی کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکو په زوره اوباسي. د غفالن سیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو لوجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورٹ ورتا د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی. نو ځکه دوی په ټولو خار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2002 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیون ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلي دي د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کېږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 500,000 اکړه ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجللی کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوس او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو ستاسو لپاره یو کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان پوز د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایخي او تسلیم شوې دي. د صدرزین د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور یې جوړ کړی چې لنډیز یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
این بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوز دوی ته اجازه ورکړه چې په باډه کې د سغدرزی پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نالي دنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگي دون کې دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوک کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګ نور هنرونه هم خودل کیږي. دا مرکز چارواکی وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکو بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک لوګی لري کړ او تسلیم شول. په ځای د دې چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره سارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله این بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښې او بیرته عادي ژوند ته درګرځېدو په حال کې دي. همدا دا چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو شپاړس کلن ځوان همدومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه شپږ سوه کسان د څه کم څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي این بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا دې ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال لري خبرونه تا وګستې زو افغانستان ته د وسلوالو لویری د ننګهار د ناامنا سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګهار بلابل سیمه ته راکړه شوې چې سرپنان لري. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي خو د ننګهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپل سیمه ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نه مشالې دو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ملي اردو د دغه سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلی ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدان له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونی جوړې کړې دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چینو لسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګرپه د دېش لګیا دی. پیلن اوس مو جنگ شروع دی. مونږ چې شو زمو وړه ما شومان دلته سره نمر ته پراته دی. زمو د حکومت ولې غم نکړ په ولاتو کې مز جنگا کوم سره ز خپل میدان شاک وځي په لارم بګیانه ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګی. بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خو څه نشي کومه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري مونږ ته صفه خبره کومه بس بل طرفه بلا شو.
په حال د بادغي صورت د درې ملوا کې وظیفه درم. هم دې خاطر مرا کډه شو غوس چې مونږ په خپل په حکومت کې وسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني. مونږ یو د کوټر سوال 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګری چې د نازیانو ولسوالۍ وسیدون کې دی وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پرېخه چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي.
ما وزامنو په وو کې به دوه شی در شوي. یو چې کوم دی رانه مازور زوی چې کارت په لاس لرمه دی رانه حلال کړ. پنځه زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرن حکیم دي. زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپنا ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شوو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والی صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی. عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی.
دې زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا
ورسیدلې د اونیزی خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خوانې د شهیدانو په حق لا معلومات درکوو. څوک چې په درویشتم اپریل 1913 کال کې د انګریز فوج د لاسا په ناتر سډزو کې مړ شوی وو او د یو څېړنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان چمتو کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او کچری لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاري اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیخي رستو پیل کیږي او په دغه پیخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم کافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته بوتل وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای تر ټولو ټوله شپه به په خواخو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری د پاره نور څه ذریعه وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا د پاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو د پاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په درویشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتي چې ناتر سا دز پی اوښوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وا خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح صحیح توگا پلٹنے شوی او نہ دا پاکستان پا تاریخ کی او پا خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دی سخاص ذکر شتا دی.
دا خو یو ډیرا خونړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیرا اهم ورځ ده. خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یوسو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړ کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریئکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل اوه اتیا دی.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخی وو او د هغه مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوشت دا خلک لاړو اوتمانځو ته د آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنی دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کې مړه او ګنشمیر جوبل شو.
لومبای اربټ کار چې رو رسیده پرې مور کې چې دا کار راتاو شو سوار لس کسان ولاندې چخنی شو پاږی کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغه خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاږی کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجی عدیل پلار ډیرالو د تقریر کو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا خو د انګریزي جنټه وبس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجي سه پرېدا چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دې څه کوي.
دا دغه ظلم او زبردستي پر دې عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوز دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اړومبه ارمټ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگي دا چې د برداشت کولې شو چې یارا هندستانې یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکاو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وو چې د یو کوي هغه انکار شو بس یک دمه د هغه کوټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه راوستو وغی ډز شروع کی.
ډاکټر وقار علی شاه وای چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزه په مشرک کې یو پوره منجلس راوتیو او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي. خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بې ګناه خلک هم په نخښه شو.
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی اغه پته اغه نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاوای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغرنه د پیخور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سرور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو سو مرګری په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور سو کسان دای را روانو د ناکۍ تانې سره دای اونیسل بوتل چار سدی جیل تا الته کې چې خلک راځه وشو الته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسال پور تر وستو د رسال پور نه ګجرات ته بیا د رسال اور کالا رګر سم پرزنټمنت کی کې د با مشکات ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته با د شهیدانو بازار ویل شو. خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پښتا په دویم درې مورې دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شا نو ویدو اگر آلو دلته کې راکوم دا کې ډېر ډېر شي وی کوم دا کې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دا دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را دا چې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه د دغه سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسخانه بازار د ناوړ پیخې د پلټنو د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي. خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلويخ کسان مړ شوي وو.
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس هاي کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلي چې سلويخ کسان مړ شوي دي هغه نم کم اوسه چې دینو مصیبت دار چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر دا سرکاری رپورٹ پیش کرے گئے.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوی وو پایستوګه وړه پیخه نه و. خو د بده مرغه نه په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.